السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې دي. ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن دوشنبه دی 14/3 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 12 د 2023 میلادي کال د جولای لومړۍ نیټه ده. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پایلې د سات په خبرونو کوو. په پام کې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوال نن د دوهمې ورځې په مخه هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان په لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په نننۍ غونډه کې به چې ټاکل شوې د افغانستان په وخت د سهار په 10 بجو پیل شي، لومړی د نړیوال بانک استازی او له هغه وروسته د طالبانو استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو، د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه څرګندونې وکړي. همدارنګه په پام کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د یوناما مشره روزا اوتنبایوه، د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد اداري استازی او یو شمېر نور چارواکي هم ویناوي وکړي. د نننې غونډې په پای کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي خبر اعلان ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي او غونډه به رسمن پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري کوي، نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو او استازو سره د خپلو لیدنو کتنو په دوام د ناروې له استازي، د قزاقستان د بهرنیو چارو له مرستیال او سفیر او همدارنګه د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدنو کتنو خبر ورکړی. ویل شوی چې په دغو لیدنو کتنو کې د افغانستان او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورئ. په هلمند ولایت کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او بل ټپي دی. په هلمند کې د طالبانو د والی د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي، دغو ماشومانو چې خور او ورور دي پرون ماسپښین مهال د هوان له یوې مرمۍ سره لوبې کولې چې هغه پرې وچاودېده. 12 کلنې نجلۍ روغتون کې سا ورکړې او ورور یې تر درملنې لاندې دی. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له جګړو څخه پاتې شوي ناچاودي توکي کله ناکله ماشومانو ته مرژوبله اړوي. اروپایي ټولنه افغانستان ته د 8 نوي ټنه درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارزدافر رافایل یودې چې پرون یکشنبه په ایکس پاڼه کې لیکلي، د اروپایي ټولنې دغه مرستې د دې ټولنې د بشري هوایي دهلیز له لارې د یکشنبه په ورځ افغانستان ته ورسېدې. ویل شوي دا مرستې به د خوارځواکو ماشومانو په طبي پیښو کې د ټپي شوو کسانو او هغو کسانو ته چې له مرګونې سیلابونو وروسته سخت زیانمن شوي پر درملنې ولګول شي. استقلال روغتون تیر یو کال څه باندې 3000 عملیاتونه ترسره کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې کړې ده. استقلال روغتون په پلازمینه کابل کې مهمو دولتي روغتونونو دی چې کلونه کلونه په بیلابیلو برخو کې صحیح خدمات وړاندې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک مشر هدایت الله بدری د اسلامي مالي خدمتونو د بورډ په 22مه ناسته کې برخه اخیسته. دا دوه ورځنۍ ناسته د جیبوتی هیواد په پلازمینه کې نن دوشنبه دایریږي. د افغانستان بانک په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به د اسلامي بانکداري د ستاندرډونو د مالی بنسټونو د مدیریت په اسلامي بانکداري کې د ډیجیټل ټکنالوژۍ د رول او په نړیواله کچه د اسلامي بانکداري په پراختیا باندې بحث وشي. مولوی هدایت الله بدری تیر 12 لسیزې د طالبانو د مالی کمیسیون مشر پاتې شوی او د تیر جمهوري نظام او لویدیځو هیوادونو په وړاندې د طالبانو د جګړې د تمویل سرچینې برابرولې. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د فرانسې د پارلماني ټاکنو په لومړي پړاو کې د مارن لوپین اخی اړخي ګوند مخکښ دی. له دې سره سره د وروستۍ پایلو اټکل نشي کېدی او هغه د راتلونکې اونۍ په دوهم پړاو ټاکنو پورې اړه لري. د لومړنۍ نظر پوښتنې له مخې د اخی اړخي ګوند مارن لوپین پرون یکشنبه د ټاکنو په لومړي پړاو کې شاوخوا 40% رایې ګټلې. دا د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ائتلاف په ګډون د کین اړخوا او منځلارو ګوندونو له رایو څخه چې یوازې 40.5% ګټلې زیاتې رایې دي. یو له مهمو مسلو څخه چې ځینې اندېښنې راپورته کړي د مهاجرینو په اړه د مارین لوپین د ګوند پالیسي او نظرونه دي، ځکه چې ګوند په کلکه د کډوالو ضد دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ جام په دوام نن شپه دوه لوبې ترسره کیږي. فرانسه او بلجیم به د افغانستان په وخت د شپې 8:30 بجې له یو بل سره مخامخ شي. بیا به په 11:30 بجو د پرتګال او سلووانیا ترمنځ لوبه وشي. تیر شپه انګلستان د اروپا د ملتونو د جام په شپاړس غوره دور کې سلواکیا ته 2-1 ماته ورکړه. اسپانیا هم وتوانې د ګرجستان ته 4-1 ماته ورکړي. د اروپا د ملتونو فوټبال جام سیالۍ د جون په 14 پیل او د جولای تر 14 دوام کوي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې دوهې د غونډې ګډونوال به نن هم د افغانستان او د نړیوالې ټولنې په لومړیتوبونو بحث ته دوام ورکړي. د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد د غونډې له پرونیو بحثونو راضي ښکارېده.
هغه ته چې نړۍ هېوادونه لري افغانستان هڅه کوي چې هغه رفض کړي خو وخت وایي.
د دغه د غونډې او د چو ولې د طالبانو د پلاوي مشر د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد سپارل شوی په دې اړه مو د چارو لې وشنن سره مرکه کړي.
نړیواله ټولنه په دې باور ده چې اصل مشکل په کندهار کې دا او کندهار سره د مسایلو د حل کیدی ده. نو دې هم د ذبیح الله مجاهد تر لګلې ده.
عام افغانان په تیر خزې د دوهې له غونډې څخه تمیل لري.
زه دې دوه لنراستی یا کډونوالو څخه غواړم چې د موږ د مکتبو په اړه خبرې وکړي او خپل هیلو ته ورسي په مکتبونو خلاص.
دا به هم واوري چې شاوخوا ته نیم لکه افغان کډوال د پاکستان لخوا د کډوالو د استلو د دوهم پړاو په پیلې دوه د اخراج له خطر سره مخ دي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسیدلی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پام کې چې په داو هکې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوال نن د دوهمې ورځې په مخه هم خپل بحثونه ته دوام ورکړي. د ازادي رادیو خبريال احمد تکل چې په داو هکې د خپل راپور کې ویلي ان تمه ده په نن غونډه کې د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان پر لومړیتوبونو او ننګونو خبري وکړي. په دې اړه چې د نن غونډې په اجنډا کې څه دی او پروند غونډې ګډونوالو څول نور جزئیات به ام په دې راپور کې وورو.
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت د غونډې دوهم ورځ ده. د غونډې له پلان سره سم د کابل په وخت د سهار په 10 بجو پیلېږي. ملګرو ملتونو شاوخوا 25 هیوادونو ته چې امریکا د اروپای ټولنې غړي، روسیا، پاکستان، ایران او ځینې نور هیوادونه پکې شامل دي او همدارس د یو شمیر نړیوالو مؤسسو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. تمه ده چې نننۍ غونډه به هم د پرونی هغې په څیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیاله روزمیری د کارلو په وینا پیل شي. مېرمن د کارلو د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د ملي او نړیوالو لومړیتوبونو د اوسنیو نوښتونو او ننګونو په اړه بحث وشي. همداراز د دې لومړیتوبونو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ پر همکاریو به هم خبرې وشي. د غونډې ته به د نړیوال بانک استازی خبرې وکړي. وروسته به د طالبانو د حکومت استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو، د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه وینا وکړي او بیا به آزاد بحثونه پیل شي. همدارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتنبایوفا به وینا وکړي او ورپسې به د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د ادارې استازی د مخدره موادو پر وضعیت خبرې وکړي او د طالبانو د حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې د چارواکی لوینا ورسته به بیا هم آزاد بحثونه وي او بیا به غونډه پای ته ورسیږي. د غونډې په پای کې تمه ده چې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به خبریالانو ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي. د پرونی غونډې خبرې اترې لنډې او تر ډیره تشریفاتي وي. که څه هم دا خبرې د بندو دروازو شاته وي خو د بحثونو په پای کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بیگانې غونډې په اړه له خبریالانو سره په لنډو خبرو کې یو ډیر مثبت تصویر وړاندې کړ. هغه د لانجمنو مسایلو لکه د نجونو د تعلیم او د افغانستان د هوایی حریم په اړه د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل چې د دې ټولو مسایلو په اړه په مثبته فضا کې خبرې وشوي او په دې مسایلو کې د د وینا د ګډونوالو ذهنیت مثبت خواته د بدلون په حال کې دی.
هغه ته چې څنګه نړۍ هو ادونه لري افغانستان هڅه کوي چې هغه ته څنګه خپل ټولنه دی د ضرورت لپاره هغه راځي. یو وخت وایي دوی باید متوسط راکړي او په دې پروسه کې افغانان سره د مرسته وکړي. نه داسې دوی اقتصادي بندیزونو لاله یاري فشارونو لاله لا هم زموږ ولسته فشار لاندې ولسته په دې باندې دوی ټول قناعت ماسک ستر وحال پوری فکر کوسي دي ګډونوالو ذهنه ته مثبت دوری ته تقلیل
خغلی مجاهد لدې مخ کې د بندو دروازو تر شا بیگانه غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو ټلویزیون غږیزه بڼه خبره کړه تر ډیره پر دې تمرکز وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر بانکي سیستم او پر خصوصي سکتور لګیدلې محدودیتونه لری کړي هغه د نړیوالې ټولنې له هغې ډلې د ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو غوښتنو ته چې وایي طالبان باید د نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي د خپل حکومت لخوا هیڅ راز ژمنه ونه کړه خو یوازې په یو ځای کې د غوښتنو ته د یوې غیر مستقیمې اشاره په ترڅ کې وویل چې نړیوال باید د افغانستان ملي مسایل او ملي حساسیتونه په پام کې ونیسي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دی کارلو چې د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي پر خپل ټویټر د دې غونډې پایل مثبت او بل خو نور جزئیات ورنکل هغه هله سرګند کړ چې له طالبانو سره تعامل به په ډیرو برخو کې د افغانستان له خلکو سره د نړیوالو مرستو تلار پرانیزي د دوه د غونډې د جوړېدو په درشل کې د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو او د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو فعالانو پر ملګرو ملتونو سخت نیوکه وکړې او د دې غونډې جوړېدلې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سرغړونو د سترګې پټولو او د طالبانو واکمنۍ ته د مشروعیت ورکولو هڅه بللې ده خو ملګرو ملتونو ویلې دي چې د بشري حقوقو په اړه بحثونه به د دوه د غونډې مهمه برخه وي
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دوحه کې د طالبانو د پلاوی مشر کوي مجاهد سمو د وړاندې له کابل څخه خپل دفتر کندهار ته چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده اصلي مرکز او د اوسېدو ځای ده انتقال کړی دی احمد اکل په دې اړه چې د دوحې غونډې ته په پام چې د شاوخوا دیر شو هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي راغون شوي ښاغلي مجاهد د کومو اصولو له مخې د طالبانو د پلاوی مشرتابه غوره شوی دا پوښتنه د خبریال او شنونکي سمیع الله سمیع یوسف زی څخه انکړې ده
په دې کې شک نشته ده چې احمد خان متکی د رتبې په لحاظ باندې او د طالبانو په صف کې یو ډېر پخوانی وزیر او مشر ده او دې غونډې ته دوه جهاتو باندې زه فکر کوم چې ډېر اوتر شوی ده یو دا چې احمد خان متکی فکر کوي چې دې غونډې ته د وزیرانو په ساده څوک نه دی راغلی نو دې فکر کوي چې دې غونډې ته باید داسې وایي اتلار چې هغه دغه انډول برابر وي او دوی موجه فکر کوم دا ده چې نړیواله ټولنې داسې کوشش کولو چې د کابل نه زیات له کندهار سره روابط بهتره کړي د کندهار ته خبره ورسیږي نو دغه نړیواله ټولنې په تقاضا او پایښ باندې زبیح الله مجاهد چې تقریبا هر ورځ د شیخ احمد الله خونزاده سره ګوري او نړیواله ټولنه په دې باور ده چې اصل مشکل دا په کندهار کې دا او کندهار سره د مسایلو د حل کنجي ده یا کلی ده نو دغه احمد اوغوی زبیح الله مجاهد دلته راغلی ده او زبیح الله مجاهد په مستقیم دغه غونډې راپور پرته د دې چې کابل ته ولیږي مستقیم د شیخ احمد الله خونزاده دفتر ته رسوي او دا به لومړی ځل وي چې مستقیم د شیخ احمد الله خونزاده او نړیوال ټولنې ترمنځ یو رابطه جوړیږي د دې امله دغه غونډې اهمیت پر زیات کړی ده
د نړیوالې ټولنې استازي دلته تقریبا په دوو برخو ویشل شوی یو لویدیځ هیوادونه دي او یو د طالبانو نږدې متحدان لکه روسیا او ایران او چین تاسو چې یادونه کوي چې د نړیوالې ټولنې پیغامونه به مستقیما د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله خونزاده ته ورسیږي تاسو مطلب له کوم استازو دی د لویدیځ استازي یادوي او که د روسیې چین او ایران استازي
اګوري دلته کومدا مشکل چې دا هغه د طالبانو د مېرمنو د تعلیم او د مېرمنو د کار مسله ده په دې مسله کې په نورو کوچنیو مسایلو کې چین او ایران او روسیا او غربي نړۍ شاید په اولیتونو کې یو توفیر وي خو په اصلي موضوع باندې د طالبانو دوستانه هیوادونه لکه چین او روس او ایران او یو شمېر نور هیوادونه او غربي نړۍ او امریکا ټول په یو خپل دي چې طالبان باید دغه پالیسی نه تیر شي او مېرمنو حقوقونه ادا کړي او تعلیم تفرید نو زه فکر کوم په هغه بنیادی مسایلو باندې د غرب او د نورو بلاکونو ترمنځ یا د نورو هیوادونو ترمنځ کوم توپیر نشته ده خو بیا هم نړیواله ټولنه هغه طالبان ته نږدې ده کله د اوسه پورې یو هم د طالبان په رسمي نه دی پیژندلی دا په دې معنی ده چې نړیواله ټولنه هغه هیوادونه چې پاکستان طالبان ترې نه دي رسمي پیژندنې ته وقوع کوي هم داسې اقدام نشي اخیستلی د طالبانو د پالیسیو له امله چې
چې د میرمنو ضد دی لري یا تعلیم بندیز لګولې ده، هغوی هم خپل ځان او نړیواله ټولنه او خپل اولادونه یې نه شي کانې کولی چې خپل حکومت یا د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده څومره فکر کوي چې دا آمادګي یا چمتووالی به ولري چې د بشري حقونو په مسایلو کې او د نجونو په مسایلو کې د دوهې د غونډې د ګډونوالو سپارښتنه ومني؟
از ما په خیال وسخ به وخت وړاندې چې وایي دا څومره دا سپارښتنه ومني، خو دا چې د خپل د دفتر یو بل صلاحیت استازی د غونډې ته رالېږلی دی، دا په دې معنا ده چې هغه د دې سفارشات او د دې غونډې په اړه باندې جدي دریځ لري. د دې عمله یا خپل یو دفتر یو غړی رالېږلی ده، او زه فکر کوم چې دا اوس د یو بهیر آغاز ده یا ابتدا ده. دا خبرې به وروسته اوس خو د نرمو خبرونه نرمو مسایلو نه پیل کیږي، ورورو به هغه جدي مسایلو ته داخلیږي، او دا د یو بهیر شروع ده. او زه فکر کوم چې په مستقبل کې به هم توقع کیږي چې داسې کنفرانسونه به نور هم جوړ شي، تر څو د نړیوالې ټولنې د شیخ هبت الله اخونزاده او د میرمنو د تعلیم او تحصیل په اړه باندې چې کومې پالیسیانې دي په هغوی په اړه باندې مسلسل یو بل سره رابطې ولري او د مذاکراتو کړکۍ پرانیستې پرانیزي.
د ملګرو ملتونو او د طالبانو د استازو د دوهې د غونډې د ګډونوالو په مجموع کې د دوی د بحثونو اجنډا په دریو ټکو راټوله وه. یو د افغانستان سوله او امنیت دی، دوهمه مسله د افغانستان پرمختګ، او وروسته یا دریمه مسله یې د هغه مسله وه د بشري حقونو مسله وه. د ټول شموله حکومت د جوړېدو مسله چې پخوا هم ملګرو ملتونو او هم یو شمیر هیوادونو ګاونډیو هیوادونو یادونه، په دې غونډه کې د بس هیڅ ټکی نه دی. دا څه ښایي؟
دا په دې معنی نه ده چې نړیوال ټولنې دغه عمده مسایل جدي مسایل د افغانستان د خلکو نړیوال ټولنې غوښتنې دي هغه هېرې کړي دي، خو دې دپاره چې د یو تفاهم او د دوستۍ فضا شي. دوی په ابتدا کې لکه څنګه چې ما مخکې وویلې په هغه مسایلو باندې بحث کوي چې یو بل سره موافقت لري او بل سره نرموالی لري. دوی غواړي چې دغه د خبرو اترو دغه سلسله روانه شي، غو نو وروسته بیا جدي مسایلو ته داخل شي. نړیواله ټولنه فکر نه کوم چې تر هغه وخت پورې طالبان د میرمنو د مکاتبو دروازې د میرمنو په مخ نه خلاص کړي، هغه پورې دي چې طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. البته د حکومت په څرنګوالي باندې په حکومت کې څوک په کوم مسایلو باندې بحث کېدلی شي، نړیواله ټولنه هم یو تعامل او تعاون دواړه کولی شي. خو اصلي موضوع چې هغه د هیچ چا دپاره د قابل قبول نه ده، هغه د میرمنو تعلیم ده، او په هغه باندې نړیواله ټولنه په اسانۍ سره د طالبانو خواستونه نه شي منلی.
د دوه د غونډې او د چولې د طالبانو د پلاوی مشرې د طالبانو د حکومت وینځ به الله مجاهد تسپارل شوی په دې اړه مو د چارو لشنن کې او خبريال سمیع الله یوسف زی سره مرکه واوریده. عام افغانان په تیر خزې د دوه له غونډې څه تمه لري؟
دا چې د دوه غونډه ده، نو د افغان جنو افغان خزو ډیر امید بداوي چې د خزو حقوق ته ډیر پاملرنه وشي او د یو خبر ته ورکړل شي. د تحصیل، د کار، د بیرونتلو، د تفریح هر حق باید پزای شي. اگر چې مشپې خبرنوالی دل زبی الله مجاهد ویلی و چې د افغانستان په داخلي مسایل به بس نه کیږي، ان پیغام دا باید بس وشي په دوه خاطر چې کالونه کیږي چې د افغان انجونو نه دغه حق خستل شوی دی، او دا به تر څو وخت دوام کړي.
زمونږ د دوه د غونډې نه دا تمه ده چې افغانان سره مرسته وشي، او زمونږ ټول مسلمانانو ټول اقتصادي ستونزې خرابې دي. د افغانستان خلک ټول په مشکلات کې لوري بیا مونږ به په مشکلات کې استو چې ځوانان نه شایو دا دریا لکانې دائم مایې ودی.
لیما اميري د کابل ولایت اوسیدونکو د دوه ناست څنګه چې په دغه ناست کې د خزو ګډون نشته او خزو ته د دې احسا هم نه دور کول شوی چې دوی د په دغه ناست کې ګډون وکي، او دوی د افغانستان د خزو چې په کوم حالت کې دوی وست ژوند کوي او کوم حالت دی لري د هغه حالت ورته بیان شي. نو د دغه ناست چې څنګه نن یې شروع ده په قطر کې تر حکومت حد چې مونږ فکر کوو د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ځوانانو ته د افغانستان خدو ته کومه مهمه پای وونه لري.
زه خپل د افغان انجلې په حیث او د نور انجونو په ستاسو لدی ناستې نه زمخ ته مدای اول دی افغان انجونو د تعلیم مسله سیده سی دوی ته اجازه ورکړل سي خپل تعلیم وکړي تعلیم خپل بشپړ کړي دې اجازه ورکول سي بل د خپل حقوق او کارو هغه کوم حقوق سي پټولنه کې لري هغه ورکړل سي نو دا به د موږ لپاره یو د خوشحالي خبر وي او محتمل ورو سپدې اړه خبري ووسی.
زه دې دوه لنستي یا کډونوالو څخه خوړم سي دې موږ د مکتبو په اړه خبري وکړي او خپل هیلو ته ورسي کوم مکتبونه خلاص
دې دوه غونډه څخه زموږه هیله دا ده چې په خپل هیواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې ترڅنګ ټول ګډونه حکومت ولرو ظلم نمي ټول هیوادوالو ته خپل حقوق ورکړل شي.
ایناسیوم د مزار شریف ولایت څخه زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله ده چې د موږ حقوق لپاره باید حالت بحث وشي کله شي چې دا به کولای شي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبایم د خوست ولایت نه زموږ هیله هم ده او غوښتنه هم ده چې د دوه په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بیوزله خلکو حقوق باید تضمین شي ځکه چې توبه موږ په جنگ کې ژوند کوو تر څو موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین نن غره هر ولایت څخه نو خدای وکړي چې دا موږ سره مرسته وکړي کومکونه موږ سره ډیر وکړي او زموږ ټول هیوادوالو سره ځکه چې هیوادوال زموږ سره ډیر غریب دي نو خدای وکړي چې د وطن اقتصاد هم سره جوړ شي.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یې نړیواله موضوع. اسرائیلي ځواکونه د غزې په شمالي شجایه سیمه کې وړاندې تک ته دوام ورکړی. د سیمې اوسیدونکو وایي د عملیاتو په لړ کې له څلور ورځو راهیسې په لسګونو زره خلک بې ځایه شوي دي. له بل خوا د اسرائیل صدر اعظم ویلي د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسیدلی دی.
اسرائیلی ځواکونو د یکشنبه په ورځ د غزې د شمال په شجایه سیمه کې د سختو پوځي عملیاتو په ترڅ کې پرمختګ ته دوام ورکړی. په سیمه کې د حماس د جنگیالیو د ځپلو لپاره د پنځشنبه په ورځ عملیات پیل شوي او اوس هم دوام لري. ځایي اوسیدونکو ویلي تیره ورځ د اسرائیلو په عملیاتو کې لږ تر لږه شپږ فلسطینیان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې پر خپل دریځ ټینګار وکړ چې د حماس ډلې په وړاندې په جګړه کې له بریا پرته بله چاره نشته. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګر سازمان ګڼل کیږي. د الشجایه په سیمه کې د عملیاتو په دوام کې په لسګونو زره فلسطینیان بې کوره شوي دي. د اسرائیل پوځ وايي په تونلونو کې د حماس له جنگیالیو سره جګړې ته دوام ورکوي. یو اونۍ وروسته له هغه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسیدلی، د غزې په مرکزی او جنوبي سیمه رافا کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د غزې جګړه خپل نهمې میاشتې ته داخليږي، د اوربند او د یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو په اړه خبرو لږ پرمختګ کړی او په ځینو مواردو کې په ټپه درېدلی. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس د جنگیالیو لخوا پر اسرائیل په برید کې شاوخوا 1200 کسانو وژل شول. د غوسلوالو شاوخوا 2500 يرغمل هم ونیول. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په بریدونو کې د فلسطینیانو د تلفاتو شمیر اوس نږدې 18000 تر رسیدلی. ویل کیږي چې ډیری قربانیان ملکی وګړي دي. د اسرائیل پوځ د مې په لومړیو کې پر رافا کې ځمکني عملیات پیل کړل چې لامل شول د مرستې تر ټولو مهمه لار وتړل شي. ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارو د بشري ناورین، قحطۍ، جګړې او د اسرائیلو د محاصرې په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د غزې د جګړې له امله شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان له جدي ګواښ سره مخ دي.
له خبرونو ورآخوا
شاوخوا تنیم لکه افغان کډوال د پاکستان لخوا د کډوالو د استلو د دوهم پړاو په پیلې دوه د اخراج د خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یې اندېښمنه ده چې ممکن زرګونه له خطر سره مخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بې تخپل هیواد ته ستانه کړی شي.
د پاکستان د حکومت لخوا د جون تر دیرشمې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي وو چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شو افغانانو او د ای سی سی یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي. تر دې دمه دوی بیا تازه څه نه دي ویلي چې آیا دا موده هم غزوي که څنګه. د پاکستان د حکومت د دریځ په اساس د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو په پیلېدو شاوخوا اته نیم لکه افغان کډوال د اخراج له خطر سره مخ کیږي. پاکستان که څه هم ژمنه کړې وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو دویم پړاو تر دوو میاشتو نه پیلوي، خو د شمیرو په اساس تیره میاشت د وړمې میاشتې په پرتله ډیر افغان کډوال له پاکستان اخراج شوي. شاوخوا 2000 افغان کډوال یوازې په جون میاشت کې له پاکستانه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې تر دې دمه 649 افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې ډله کې نږدې 1.5 لک یوازې سکال اخراج شوي. پاکستان د 2023 کال له نومبر راهیسې د افغان کډوالو جبري اخراج پیل کړی او ویلي دي چې 1.5 میلیون افغان ناقانونه کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې مشره فیلیپا کندلر ویلي د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي، ځکه هغوی له خپل هېواده تښتېدلي او د خوندیتوب په لټه کې دي. د یو این ایچ سی آر پاکستان په یوه اعلامیه کې د اغلې فیلیپا په حواله راغلي چې اړتیا ده د کډوالو د تنظیم لا منظمه تګلاره غوره او د دغو کډوالو سره خواخوږي وښودل شي چې له خپل هېواده تېښتې ته مجبوره شوي. هغې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې په څنډه کې الجزیره ټلویزیون ته په لنډو خبرو کې چې پرون خبرې شوې ویلي،
لومړی کار چې باید وشي هغه د دغو افغان کډوالو د هویت کتل دي، ځکه اکثر دا خلک نړیوال محافظت ته اړتیا لري. هغوی کډوال دي، هغوی په ترهګریزو فعالیتونو کې دخیل نه دي. هغوی یوازې هغه خلک دي چې له خپل هېواده تښتېدلي او محافظت ته اړتیا لري.
د پاکستان حکومت په وروستیو کې هلته په ګڼو بریدونو کې افغان اتباع ښکیل بللي. هغه ادعا چې د طالبان حکومت په کلکه رد کړي. په دې سربیره د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې له خپلې خاورې افغان کډوال باسي. پاکستان د کډوالو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون غړی نه دی او نه په خپله داسې قوانین لري چې د کډوالو د حقونو خوندیتوب او تضمین وکړي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په کونل کې بدرنو کارونو بوخت یو شمېر ماشومان چې د کورنۍ سربرستي ورلغاړي د وای بي وزلې د درنو کارونو کولو ته اړېستلې دي. دوی د طالبانو له حکومت او د غرض نورم رسندوی سازمانونو د لاسنیوي غوښتنه کوي.
چارلس کلن صفت الله خپل ملا په برګ شلیدلی څادر تړلې او په لاسي کراچۍ کې د وړو دوه شل کیلوي بورې د غوړی ولس کیلوي یو بوشکا او څنور سودا چولې چې د شلو افغانیو په بدل کې د څوکۍ او نرنګ ولسوالیو د موټرو اډې ته رسوي. صفت الله په کمزوري ځان دومره درون بار ټاکل شي ویزه ته اجر نشي رسولې، نو ځکه سا او تیګادې او پلاره کې څو دمی کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل پلارې په تیرو جنګونو کې وژل شوی او د کور سرپرستی ور تر غاړه شوی ده.
بازار کې ټرالی چلوم، څوک غریبي ده ټرالی چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دې روپۍ د ماخام پوری وکړو. دغه باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کیږي. مونږ به واسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
دا یوازې صفت الله نه دی چې خپلې لسکسیز کورنۍ ته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره سهار وختي له کوره راوځي او ماښام ناوخته کله تش لاسونه او کله هم د یو څو افغانیو سره ستنیږي، بلکې تیرو جنګونو له بشمیره کورنیو د ګټې وټې او سر سړی اخستی او نن سبا د ماشومانو د لاسونو ګټې ته ناستې دي. همدا وجه ده چې د صداباد په خارګوټي کې په سلګونو ماشومان کورنیو ته د نفقې ګټلو لپاره درانه کارونه کوي. دولس کلن بسم الله هم یو له دغو ماشومانو دی. وایي
بازار کې ټرالی چلوم، دولس کاله عمر مې ده، ټول کور هر څه ما ته را په غاړه دي، هېڅ شی مشته نه، بازار کې مزدوري شي هېڅ شی مشته، سهار راوځ ماښام پورې یا د څلوېښت روپۍ پورې په هغه زموږ هېڅ شی هم نه کوي. کور کې مېڅوک نه شي، کور سرپرستي وکړي هېڅ شی هم نشته، مونږ ته په را په غاړه دي.
دا ماشومان وای خونځی ته تګ او درس ویلې ستره هیله ده. په خبرې که حکومت یې مرستندویانې کورنیو سره مرستې وکړي او له وګو یې د نفقې ګټلو درانه پیټي پورته کړی شي، نو دوی به هم د نورو ماشومانو په څیر د وړکتوب له ژوند خوند واخلي او درس ویلو ته به اوزګار شي. که څه هم چې د دې راپور خپرېدو پورې په کونړ کې سیمه ییزو چارواکو د دغو بې سرپرسته او په درنو کارونو بوختو ماشومانو د غوښتنو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو هڅه کوي چې دغو ماشومانو او کورنیو سره یې مرستې وکړي څو یې ستونزې حل او د دوی د سبق ویلو ارمان پوره شي. د یادونې وړ ده چې د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي.